د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېده. د خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه نن له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یوه لویه غونډه جوړوي. افغانان له نړیوالو څه هیله کوي؟
افغانانو او عام ولس ته باید دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان 3 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولږې او بدبختۍ سره مخامخ دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولي.
دواړو طرفو امیدواري ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي.
ننګرهار په مرکز جلال آباد کې لسګونو ښځو د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ لاریون وکړ.
موږ خپل حقوق په اسلام کې غواړو.
د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه شي.
په دا بله میاشت جریمه راځي. دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډېر غریب خلک دي او دوی پیسې له کومه کوي.
نن دوشنبه د وګیا سنبولې د میاشتې 22مه د میلادي سپتمبر میاشتې له 14 سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پایل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د یونان صدراعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه واک د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنی 18 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالي او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې آن دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کنفرانس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جکپوري چارواکي او د سره سریب نړیوالې کمیټې رئیس پیتر مورر او دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه. وی ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یوه هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړي ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د جرمني له فرانکفورټر الګمانه زایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خپره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نورو غړو هیوادونو 20 کلن پوځي ماموریت د 13 اګست میاشتې په 1/3 پای ته ورسېد. خو تر پای ته رسېدو 2 اونۍ مخکې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه په کابل کې ړنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمېر لورو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخته مخکې او په بیړه وتل بللی دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وړ مورس پر امریکا د سپتمبر د 12مې د تروریستي بریدونو د 20 کلن په مناسبت وینا کې خپلې پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغه ترورستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2018 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ورګرځېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شوو سرحدي سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني پوځي یونیفورمې اغوستی. طالبانو ویلي هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به په رسمي ډول د مسافر وړونکو الوتنو پر مخ پرانیستل شي. په بریتانیا کې د دریو افغاني او اصل بریتانوي میرمنو د نه خوړلو اعتصاب تر اوسه هم دوام لري. د میرمنو ویلي د دې لپاره دا اعتراض کړی چې د طالبانو تر ورکې لاندې د بندو پاتې شوو میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. بریتانوي رسنیو د موضوع د حساسیت له پلوه د اعتصاب کوونکو میرمنو نمونه نه دي اخیستي، خو ویلي دي چې دوی خپل دا اعتراض لندن کې د پارلمان مخې ته پیل کړی. د همدې رسنیو په وینا د میرمنو ویلي تر هغو خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې بریتانیا د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره عملي ګام نه وي پورته کړی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه کابل او غزنی کې له 4,500 اړمنو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیړنۍ مرسته له هغو کسانو سره وشو چې د جګړو له عمله بې ځایه شوي دي. IOM او WFP د مرستو د لړۍ وروسته تر دې پیل کړي چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ټاکل شوی چې نن دوشنبه ملګرو ملتونو په جنیوا کې له افغانستان سره د مرستو راجلبولو په خاطر یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د سازمان تر دې وړاندې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوی 440 میلیون ډالر پیسې دې په استثنایي ډول آزاد کړی شي. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړي. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو ښودل شوې چې د طالبانو له ولکې تېښته کړې. صدر اعظم کریاکاس میتساتاکویس پرون خبرلانو ته وویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونه کړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. د ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی. د یونان د کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله کټارې او نور موانع جوړ کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې مو غوښتي وی چې دا خبرونه په تفصیل بیا هم ولولې. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په تاسو برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم رازو د راپورونو سلسله ته. ملګری ملتونو نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دی غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبري وشي. په عین حال کې د سلسله نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو برخوال به یې مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوې هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 3 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بیزایې کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال له پایله تر اوسه څه باندې 5,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بیځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تېره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې ده خبرې کړې ورته یې ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندویه کانفرنس کې به نړیوال له افغانستان سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کېږي. علتونه یې څه دي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې تاسو د جنیوا کنفرانس ته څومره هیله من یاست، آیا نړیوال به له افغانانو سره هغومره مرستې وکړي چې دوی ورته اړتیا لري؟
واقعیت خبره دا ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه دا ده چې افغانانو او عام ولس ته به دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان څلوېښت میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپلې پیسې دوی په مونږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه دی. دوی باید د زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرنس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه شل کاله مخکې چې دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی. دلته امکانات په تخنیکي لحاظ مونږ د دنیا سره وصل یو، مونږ د جهان د دبلیو ټی او غړي یو، مونږ همدارنګه د نورو بینالمللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت مو ډېر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي، تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا خدای رویش چې دا اوس یو میاشت نیولی ده د دې نه فرق راولي او کومک وکړي.
که راته ووایه چې د افغانستان د مرکزي بانک تقریبا شاوخوا لس میلیارده شتمني کنګل شوې ده، آیا په دې باندې مو خبرې کړې دي؟ د افغانستان مرکزي بانک سره چې غږېدلې یاست، آیا دوی کومې هڅې پیل کړې چې دغه شتمني آزاده کړي؟
بلې، او مونږ څو مراتبې نه تنها د افغانستان بانک سره، بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او همدارنګه د مالیې د وزیر سره، زموږ تجارانو، زموږ سرمایدارانو و تاقونو څو ناستې درلودلې. دا اوس هم زمونږ څومره ناسته ده د افغانستان بانک د رئیس سره، او په دغه هیله یو چې دا پیسې آزاد شي. زمونږ په زرهاو کانټینر چې مونږ ډیپازټ ورکړی دی 50% هم تحویل کړی دي کمپنۍ ته، او 80% پاتې دي هغه باید ترانسفر شي. دا لوی مشکل مونږ ته پیدا دی او دوی باندې مونږ خبرې کړي، او همدارنګه په دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوي دي، دا باید د دوی حالې ځلې وکړي چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو مونږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپلې حالې ځلې کوي. زمونږ مشرانو ته هم دا خبرې کړې دي، مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبني کنفرانس لپاره د افغانستان دغه د اوسني واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زی یاد تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې څخه هم څوک استازیتوب کوي؟ لدې مخکې هم ډیر انتقادونه پر دی چې هغه مهمې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړیږي د افغانستان په نمایندګۍ یا په استازیتوب څوک ښه استازیتوب نشي کولای. آیا تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نه، په تعصب باید ووایو چې د دولت کارکوونکی خو زه نه یم، د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څوک هلته ځي جنیوا ته. اما مونږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه ده راکړل شوې. سکتوري خصوصي یو مستقل نهاد دی. مونږ د 8000 تاجرانو په افغانستان کې نمایندګي کوو، او هغه هر کال انتخابي راځي. مونږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو، اما متاسفانه مونږ ته بلنه نه راکړل شو.
ورسته پښتنه طالبانو ویلي چې مونږ ډیر خوښ یو چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوي کړی. ملي سوداګرو څه کړی په دغه څه کم یو میاشت کې؟
خدا خو زمنگا انسانی او اسلامی وظیفه ده چې تجار د خپل خلکو سره، هغه خلک چې مهاجر شوی دي، د خپل کورونو نه وتلی دي یا دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوی دي، مونږ کومک کوو. دې کې هیڅ شک نشته، دی هم نقدي کومک کوو، هم غذایی کومک کوو، د دوی سره د اموالو د مسایلو، او دا د تجار اسلامی مکلفیت دی. مونږ شکر الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام د اصولو له مخې نه کوشش کوو، نو کومکونه شوي دي، مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو په کومکونو باندې نه کیږي چې په پښو ودرېږي. زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل او دا یو دم قطع شو. واقعت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده، د بحران حالت ته روانه ده. دا اوس دوه میاشتو مواد به مونږ ولرو، یوه میاشت تېره شوله، وروسته زمونږ مواد نشته، د جهان سره کاملا رابطه قطع ده. په دې باندې باید فکر وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی له بلې خوا د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي تر څو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې صادرات او واردات دواړه درېدلي چې ورسره په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ډېرې لوړې شوې او خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي.
نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نخري، دغه میوه به ټول مشتقاتي.
په دې اړه زموږ په بل خبرونه کې چې اته بجې پیلېږي تفصیلي راپور اوریدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار و بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان په اړه د پاکستان په دریز یو لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه چې سرلیک دی پاکستان به زر په افغانستان کې په خپله بریا پښیمانه شي، کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر فیض حمید سفر ته اشاره کوي چې د لیکوال په وینا د افغانستان راتلونکي حکومت کې د طالبانو د واکمنو ډلو ترمنځ د واک په ویش کې د منځګړتیا لپاره هلته تللی و. د ورسپانې په وینا د پاکستان د پردې تر شا واکمنو رښتیا هم خپل ستراتیژیک لاسرسی پراخ کړ. هغه څه چې د لیکوال په باور پاکستان د هندوستان په وړاندې د ترلاسه کولو سخته هڅه کوله. لیکوال همدارنګ وایي پاکستان به د افغانستان خاوره د هند ضد وسلوالو خوندي ځالې په توګه هماغسې وکاروي لکه د طالبانو د مخکینی واک پر مهال چې کارولې وه. لیکوال زیاتوي چې پاکستان همدارنګه په دې کې هم بریالی شو چې چین ته خپل ارزښت د امنیتي تضمینونکي او رابطه ټینګونکي په توګه ثابت کړي. لیکوال وایي چین په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانونو پلټه ده او همدارنګه د میلیاردونو ډالر په ارزښت د هغه اقتصادي دهلیز په فعالولو کار کوي چې د افغانستان او پاکستان څخه منځنۍ اسیا ته تیریږي. خو د فارن پالیسی د لیکنې لیکوال په وینا هغه څه چې اوس د پاکستان سیاسي نظام ته بریا ګڼل کیږي خاید پاکستانی وګړو لپاره په یو تراژیدي بدل شي. د لیکنې په باور په خپل گاوند کې د اسلامي امارت له لرلو څخه د امنیتي گزار د احتمال په اړه د اندېښنو زیاتېدونکي دلایل شته. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په عین حال کې به هغه غوښتنه هم نور لوړ شي چې په افغانستان کې د طالبانو په تقلید په پاکستان کې هم د شرعي نظام د نفاذ غوښتنه کوي. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم څو ځلې بیا هم ټینګار کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو سیمې او یا نړۍ د هیوادونو پر ضد وکاروي. سنډي ټایمز ورسپانې بیا په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو یوې ډلې په تیرو درې اونیو کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ ضد افسرانو لږ تر لږه څلور تنه تعقیب کړي او وژلې دي. ورسپانې په وینا په یوه وژنه کې د وژل شوي افسر تر قتل مخکې د قربانۍ د لاس ټول نوکان ایستل شوي دي. ورسپانه وایي څلور واړه وژل شوي د افغانستان د ملي امنیت د 0101 قطو افسران وو چې د برېټانوي او امریکایي ځواکونو روزنه ورکړي او دنده یې د طالبانو نیول او له هغوی څخه د بوختنو او ګیرویګنو کول وو. طالبانو چې د کابل او نور ولایتونو تر نیولو وروسته خپلو ټولو مخالفانو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی. د سنډي ټایمز د راپور پاړه څنډې ویلي خو تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو د وژنو او زورونو د هغو ویډیوګانو او راپورونو پاړه چې طالبانو ته منسوب شوی ویلی چې د طالبانو پالیسی د غچ اخیستنو پالیسی نه ده او دا ډول پیښی د شخصي دښمنیو پایله بللی چې په وینا یې څیړنې او پلټنې کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. نوموړی پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی و او د طالبانو د حکومت له مشر محمد حسن اخوند او یو شمېر نورو چارواکو سره یې وکتل. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماښام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګون او د چلن پر اړه باندې هم خبرې وشوې او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامداره دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه داسې ده یو ښه سفر و، یو ښه مجلس و.
متقی وایي دې لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکي همکارۍ ستاینه وکړه. د دې په وینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر لومړنی لوړپوړی بهرنۍ چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنۍ چارواکي لومړنی سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو همدې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې یې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن ال ثانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدو کاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټه نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستانه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکوونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 1400 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې لسګونو ښځو د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ لاریون وکړ. دغو ښځو همداشان له طالب چارواکو وغوښتل چې د اسلام په چوکاټ کې ورته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي.
دا په جلال آباد ښار کې د هغو لسګونو ښځو غږ دی چې د یکشنبه په ورځ په دغه ښار کې راټولې شوې وي او د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو د غوښتنو ترڅنګ د طالبانو د اسلامي امارت د ملاتړ په پار شعارونه ورکول. دوی له طالبانو وغوښتل چې افغان میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي.
زه مسکا نگار ولایت دیو تن اوسیدونکی یم چې په اسلامي چوکاټ کې خپل حقوق ترلاسه کوم. زمونږ اسلامي حقوق او ټولنې هغه کوم حقوق چې دي هغه کلتوري حقوق دي هغه موږ ته راکړل شي تر دې چې موږ په خپل ژوند کې د خپل حقوقو څخه بې برخې نشو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې لسګونه دغو میرمنو د طالبانو د اسلامي امارت په پلاوي ویناوي وکړلې او هغه میرمنې وغندلې چې څو ورځې وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریونونه کړي وو.
کومې مظاهرې چې په کابل کې شوې دي هغه د دې باره شوې دي چې هغوی هغه پخواني خپل لنډغرتوب خپل فساد چې کوم حق ورته پخوا ورکړی شوی او هلته هغوی ډېر فساد جوړ کړی و. نو موږ د هغه مظاهرو ملاتړ موږ نه کوو. موږ نن د هغې جواب و چې موږ هغه خلک نه یو، موږ د هغوی ملاتړ نه کوو او موږ هغه شی نه غواړو. موږ خپل حقوق په اسلام کې غواړو.
لاریون کوونکو ښځو په یوه پرېکړه لیک کې د اسلامي امارت لوري د میرمنو لپاره د زده کړو په برخه کې له جوړې شوې پالیسۍ ملاتړ وکړ او همې له طالبانو وغوښتل چې د شته نظام پر ضد د لاریونونو اجازه ورنه کړي.
آزادي رادیو. د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نه شي. د برېښنا پیرودونکي وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریز روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه دې کار ته زمینه نه ده برابره شوې. د برېښنا شرکت ویلي که خلک په خپل وخت د برېښنا بل تحویل نه کړي، دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکی الیاس وایي
د برېښنا بل مونه دی ورکړی، یوه میاشت کېږي بانکونه تړلي دي. له دې سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برېښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبانو غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمې باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برېښنا بل پیرودونکی سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولی د برېښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندې دي.
مشکلات بانک بسیار زیات شوی
دی. د بانک او برېښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برېښنا بل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی. نه پوهېږم له دې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي، یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې ورځ ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برېښنا بل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هارون بیا وایي چې د برېښنا بل راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راځي یا په دا بله میاشت جریمه راځي، دغه جریمه دې معاف کړي، ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچاره دي. دوی پیسې له کومه کوي؟
د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې به د برېښنا پیرودونکو خپل د برېښنا بلونه د بانکونو له لارې په خپل وخت تحویلول، خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي، دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ملګري ملتونه هیله مند چې د جنیوا